وادو د جولای په 14مه له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنی چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت وایي د واشنگټن له لوري د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگټن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره، مرگ ملا محمد عمر و تأثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. لومړی به له ښاغلی یوسفزی څخه پیل وکړو. ښاغلی سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی، له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو دی فکر کوم چې لیدلی هم دی، د څه رقم د شخصیت له نظره څه ډول شخصیت دی، څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي؟
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې په یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کنداریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو، دا د 1904 نو خبره ده. هغه وخت کې لیدلې و، هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلبا او څنګه و په یو کې فعال و او څو نور مرګي هم سره و، یعنی یو ډول هغه وخت کې یو تحریک ډول چلول د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم کوم طالبانو. نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت و، ورو ورو به خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر و او له لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده، دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکی او ستر غټ کندارۍ کمیس به اچول. او بیا چې کله دی طالبانو تحریک ته اتللو، هغه وخت کې ما تازه په جورنالیزم شروع کړی و، د 1915 کال کار و. ما ته وی چې مونږه 15 موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته ځو، تاسو که دا خبر خپور کړي. او بیا مونږ ورلو واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او 15 بسونو کې کوټې طرف ته. نو دا د طالبان د تحریک نه اته میاشتې وروسته د طالبان تحریک ته ورغلو، خو دغه نو وروسته بیا هم د چکه طالبانو قیصر او غورماچ ونیولو او شمالي افغانستان طرف ته تلو هڅه کول. هغه وخت کې بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له دوري ونیول شو، خو محمد مرخوند کیږي چې د راخلاصولو کې مهم کردار او د اسیرانو په مبادله کې راخلاص. دغه نو وروسته بیا هم په خبرت راغله دوی د خپل یو ډول ماینو د پاره او بچ وکړو. هغه وخت کې وزن یو څه بایللی وو، نو دوی چې هلته مشکلات وو له دې عمله مو وزن بایللی ده. دغه نو وروسته مې په 2006 کال کې په کوچلاک کې د یو چایخانې مخې ته دی ناس و، خو یو بل سره مو سترګې وجنګولې. ما هم ډېر جراتونو کې چې ورشم او خبرې سره وکړم او د هم ډېره توجه راته ونه کړه، مونږ نه پېژندلی. خو بهرحال ورپه کې قاعدانه صلاحیتونه شته دي او تر ټولو غټ خبره دا ده چې کله طالبانو یو ناڅاپه څلور مشران له منځه ولاړو، اختر محمد عثماني ملا عبید الله خان ونیول شو ملا درادر خان ونیول شو ملا دادر خان مر شو هغه وخت طالبان نو کې یو نصاب د ډیر مخه ده شو ځکه چې د ترتیب په لحاظ باندې دی په هغه منصب ته نو تیار خو ورسته ثابت کړ چې د په دې تیرو 15 پګو کلونو کې چې د ملا محمد عمر خان نائب وو تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نکوم چې افغانستان ته بدلې خو زیاتره وخت د کوټي او پېښور او کراچي ترمنځ سفرونه کړي دي طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې ملا محمد خان مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د ترقې سره د اوسه پورې د سیستم پال ساتل ته هم د دې یو کریډیټ دا یو مثبت دا خو اوس له چیلنجونو سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنګیالي دي هغه اوس هم د دې تر امر او واک لاندې دي او دا څه دي چې ورو ورو هغه خبرونه چې راتلل چې ملا محمد عمر خان زو یا قیوم ذاکر یا ملا فاضل په ممکن د مخالفت وکړي اوس دا څه دي چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمېر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق خان ملا عبدالمنان خان د نیازی دوی یو ډول د دې انتخاب سره مخالفت شروع کړی دا طالبان چې باندې نمونه واخیستل چې د مخالفت دي او هم واقعا طالبانو په تحریک مشران کسان دي دا څه نه بریکي چې دوی په افغانستان کې د نن نه جنگیالي لري او په دا وخت کې تر ټولو مهم خبره ده چې جنگیالي تاسو بریکي چې ملا منصور تر ورکی لاندې دي او هغه اوس هم د عوامر په ځای کوي
و خیلی کوتاه جناب سمی یوسف سای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند ماه گذشته احتمال میشد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه ایش که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکده از مذاکرات صلح نکده ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبای که در داخل خاک کشور افغانستان هستند می جنگد و طالبای ستی هستند اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح می زد شاید یک کسی دیگه می برامد از طالبا و ضد منصور موقف می گیرد ما فکر می کنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکرات دوباره آغاز نشود لیکن در آخر فکر میشه که منصور هم همین مذاکرات هستند در دی روز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد بار منصور آمده در او در یک نقطه او کمن ذکر کده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود یعنی لیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان است و اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرفی مذاکرات بیاید باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه امرای دولت افغانستان برای مذاکره بیاید لیکن ما فکر می کنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه هم وقت در کار باشه که کار شود و
پس
کانالای دیپلماتیک
پس جناب آقای یوسفزای اگر ملا عمر حدود 2 سال پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 سال پیش پس به این معنا که و ملا منصور طالبان را رهبری میکرد پس به این معنا است که همین مفکوری مذاکرات صلح هم حداقل در 2 سال گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معنی است که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده چون ملا عمر وجود نداشته در 2 سال گذشته چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی ذاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده لیکن یکانه شرطش این بوده که شما مذاکره نمی کنید شاید در در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبان بعضی طالبان که بسیار افراطی هستند اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستند، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردد.
صاحب ډیر مننه. تاسو ویل چې د زاکر یو شرط داره چې مذاکره بنه کیږي، لیکن د طالبانو د شورا یو مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو ته ویل چې دوی په خپل شورا کې په خپل د کوټې په شورا کې په همدې اړه فیصله کړې ده چې خبري وکړو. د رحمانی څرګندونی و او رو بیا بیرته ملمنو ته ورسو.
د سولې مسله کې اختلاف نه زو سولم د ټول جزات د مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره پاکستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت
نافذ. بله، دا دی ملا حسن رحمانی سرګندونی وی. شغله حکمت الله اعظمی د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی، د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د شغله رحمانی سرګندونی هم واوریدئ او تاسو مخکې د زاکر یادونه وکړه، و مو ویل چې زاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او کنه فکر کوئ چې یو خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې زاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله، ملا حسن رحمانی خو اول دا زبر تاسو په دې اکل دا وایم، هغه شخص د هغه درو کسانو څخه یو چې ملا جلیل او حسن رحمانی او عبدالرزاق دی په اورنچی ښار کې د چین د افغان دولت پلاوی سره لیدلی و. زما په فکر د دې اختلاف د منصور سره په دې باندې شوی و. منصور جلیل راواخیستې ملا جلیل او ورته وویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګري وکړه تر څو د اختلافات حل شي. مگر زما په فکر زما په اند دې دواړه ملا حسن رحمانی او رضا کې د نظر غورځولي او دې ته کم اهمیت نه دی ورکړی، نو دې اختلافات په داد یو کله چې راځي د زاکر خبرې ته زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم چې دا دغه کم اعلامیه چې خبره خپل د زاکر پر نامه ما مخکې دې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دا د زاکر وي. زاکر د فکر نه کوم چې هیڅ کله دیم د دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي. هغه حتی دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور ملګرو وژلی دی. ابراهیم صادق چې کله هلمند ته راغلی تر څو دی بیرته طالبان ته یوسي، په همدغه ترڅ کې د دې وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي. نو دی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزی او خادم مالیزی دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور د ملګرو راوژلی دی. نو دغه جوړه زما په فکر باندې هیڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د زاکر په نامه تللې ده، داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کوم اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کوي، پلوي یې کول. او راځو بل دا دی زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وشي او په اخر کې د افغانستان د پاره دولت سره اکشنې تر څو مذاکرات وشي. دا کمپاین به ډېر وخت جریان ولري او هر هغه خو زما په فکر چې پاکستان کولای شي وځپي د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپي تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یو کې بیا نور څه دی نور خپل پلانونه کولای شي. د دې تر مابین دا اختلاف تا او زه په دې باندې هیڅ څنګه نه لرم. او کشیر په دا شورا کې دا اوسې لاګه خبره کړل باید ویلې وای چې منصور صاحب هم دا دی ناشته او دا شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل د دردیش کې کوڅه شل دی کې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډیر وخیم دی او دی په دې پیږي دی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي تر څو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ډلې په واسطه دا اعلامیه به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پورې او کچیری خبرات نور بس خراب شي بیا به نو دغه مشران چې د دې پر وړاندې د اختر محمد منصور پر وړاندې دریږي دا به یا لکه مخکې چې ما سره ورته وکړه یا به بندیان کیږي او یا به هم وژل کیږي په هر نامه لکه خادم چې ولاړی او د ده پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې د اختر محمد منصور یو یوازینی واحد واک اوسېږي او دی د وخت څخه د ظاهر خلاف و تاسو وګورئ ذاکر یې په 2014 کې په کومه بانه پسې واخیستی هغه دا و چې دی مریض دی مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واک ورسره تقسیم کړي په دوه برخو باندې دی ویشلی څوک یې راوستی ابراهیم صدر هغه سړی چې دغه د صدر د لقب دور تور کړی په پېښور کې او یا مثلا نور دغه کوله نور خلګي ګبارله یو مثال محمد ریما خونداده وی د قومي دی او د رئیس تنظیم د جنوب لپاره نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دولي مشرانو تر مابند نو سولډیر نه ممکن ده ترڅو دی جنو شانو باندې سره توافق ونګي.
تشکر جناب سعیدی صاحب، از شما هم میخوایم تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسف زی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من، وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم، خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنند که آسته آسته یک تعداد کسانی که مخالف هستند اونا را در گرد ملا اختر بیاورند و کسانی که بقاوت میکنند نمیان آسته آسته از سر را وردارند، از قبیلی بندی کردن مانندی که ملا برادر بندی شد، مانندی که عبیدالله آخوند شد و کی شد بردارند تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش. یک و دو، مقامات پاکستانی تلاش میکنند که امتیاز دیگری را برای امریکایی ها برای افغانستان در مطرح قرار بدن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد، به شکل بن‌بست شد، ملا عمر از بین رفت، حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتین چی میکنیم. و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبان یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است، مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن. اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و ادارات استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن، بنابراین خبرهای ضد و نقیزی در داخل وجود داره. باورمندی ما است که با هم بعضی کسا تماس داره، ما تلفون های هم داریم، مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته. هنوز اختر محمد منصور در بین طالبا و اکثریت نیست، هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره، مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم، این شما میدونید که اساقزه است، اساقزه ها در قندهار کمتر هستند، اینا برمیگردن به قلزه ها، شما میدونید که قلزه ها پوپلزه ها تاریخ دیرینه قداوت دارن. این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیمینم، اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برای، ولی به این کنترل یک تعداد کسا از سر را ورداشته خواهد شدن، از قبیل ترور کشتن زدن، و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن.
تشکر جناب سعیدی صاحب. شنوندای عزیز، حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0800-822-755. شماره تلفن های شما هستیم، ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بی سی میتونه با ما فرستادین، این پیام ها را میخوانیم. ذاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد، زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاع های جاری در افغانستان ملا عمر بود. آقای صمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی این است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود، زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت؟ فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد. نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم. و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت، همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند. حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
شکر آقای مرزبان، سلام برای شما و به افکارتان سربان سباز و دیگه میمان های محترم.
خوش آمده جناب خوشخوی سب.
عظیمی سب.
آقای عظیمی سب.
تشکر عظیمی هستم.
خوش آمده عظیمی سب.
من میخوایم پشتو صحبت کنم.
بفرماین، بفرماین.
تشکر. ما سوال دوالو ملمانونو دی دوالو دی ما جواب راکی. ایا دغه بازی چې اوس فعلا مابین سراغله او د ملا مادو مرمر افشا کوي، ایا دا د شمال له جنګونو سره او د داعش له راتلو سره افغانستان ته او د طالبانو په مابینځ کې د یو لوی د اتفاقۍ اچولو پلان نه دی د پاکستان له خوا څخه؟ او تاسو هم دا وایئ چې واضې ملا منصور اختر محمد منصور د پاکستان له خوا حمایه کېږي؟ دغه مخالفین چې اوس اعلان یې کړی دی چې موږ د ملا اختر محمد منصور مخالفین یو، دا موږ په صحنه کې یو په افغانستان کې وینو، دا خلک هم په افغانستان کې نفوذ لري او ډېر طرفداران لري. آیا دغه موضوع او د شمال د جنګ موضوع سره یوه نه ده چې دا د امریکا او پاکستان د استخباراتو لخوا نه اوس یې مابین ته کړه؟
سلامت اوسې عظیمی صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده، مهرباني کوئ صاحب خبري
وکړئ.
سلامت اوسې ل رادیو یو څل لري شي
مینوشت نظر نه زوښه خبر چې کوم خبرونه موږ لرو د خلکو د خپلې د خیاده ټلیفوني خبرو ته خیاده تم خبره چې خپل نن کې وايي کلیه شخص چې خپل د ځان ټول کړی دی د دې د اتفاق او د اتحاد سره چې هر څه د تلوي چې مختار ته هغه مختار امیر په سیټ باندې نه نه خې چې دې سره به نور نه دا خبره ورشته یې کوم دروازه ټول اتفاق پر دا باندې کړ چې حادثه کوم اتفاق کوم کس باندې وکړي دا نور امین دی.
سیس مننه چې ټلیفون مو وکړو. ور به شو بیرته ملمنو ته. یوسف زای صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي او کنه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې د منتشر طالبان، تقسیم شوی طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې لپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کې دا درد راځي، په نظامي لحاظ دې کمزوري کیږي. هغه کسان چې دته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کیږي. او کله چې تشویش رامنځته کیږي بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابیږي. او یو کس وایي چې ملا محمد عمر اخوند دې کسانو په خپله وجلې ده، یا خو یو ځکه یغوا کړی و مرګ له دې وجه واکې شولو. زما په خیال د سولې لپاره خو نقصانې ده، او د افغانستان د ملي ځواکونو لپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کې دي، مورال یې بایللې ده، او په عین حال کې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده. سره دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کې موقعیت لري او په پېښور کې سره راجمع شوي دا ټول کسان، نو که وګورئ واجب حالت ده. ځینې خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کې چې منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي یا یو ګروپ حمایت وي، ډبل ګروپ خلاف به څه کوي؟ ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دی پاکستان اقدامات وکړي او د رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي، او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجن په پېښور کې او کوټه کې کېدل. اوس بیرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه دی وتلو پتوې لګي او بیا د هغوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال که دوی ظاهر دا ښکاري چې یو بل ته به مشکلات جوړوي، نو په دغه حالت کې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي وه چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کیا او کمزوري کیا یا حکومت ور باندې وکیا. اوس دا څه فکر چې بیرته کده سي د سولې خبرې شاته ولاړ شي بیرته هغه پالیسي چې طالبان تقسیم کیا او حکومت ور باندې وکیا یعنی ضعیف کیا. اوس ما په خیال بنیادی خبره ده د بنیادی ټکی ده چې امن ته ضرورت ده. طالب هم په دې پویږي، ملا منصور اخونم په دې پویږي چې دوی دوباره کابل حکومت نشي نیولای، البته مشکلات ورته زیاته ولای شي. بل طرف افغان حکومت هم باید بدی ځان پوی کې چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول لمن ځي یوسي. نو بنیادی خبره دی حل خبره دا دی حل په سوله کې دا باید افغان حکومت هم یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي او طالبان هم یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي. په دغه جریان کې نړیوال ټولنې رضامندي هم ضروری ده، پاکستان سره هم باید پریکنده خبره وشي، ځکه چې اوس هم داسې شک بیا راڅرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مری ته د مذاکراتو لپاره راوستي وو داسې بریک چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي. نو داسې بریک چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګارنټي ورکړی وه چې ملا منصور حمایت دا خبرو ته حاصل ده، اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کیږي. د دین دا څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه و او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په دا خبرو کې ګډون باندې ډیر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب آقای حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح هم از طریق تلفن با خود داریم. از این سوی نکته را میخوایم با شما هم در میان بگذارم که اخیرا یک نوار صوتی منصوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمی کنیم و نه به مذاکرات صلح گوش می کنیم. این جهاد تا زمان ادامه می یابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان را روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو په دې پوری تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي او سیاسي د ویل د دولت او د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي داخلي شبکې دي هغه څومره په دې ته دغه دې لیواله دي چې سول راځي. د اخر محمد منصور که خبرې ته کرا شو هغه ما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم کنی مشکلات ته لا هم مخالفتونه ډیریږي او هغه طالبان چې فکر کوي چې دی خرڅون کوي د جهاد هغه رښتیا کیږي او مخالفت نه د مخالفینو د کارول لپاره یو خبره وچوي کی او پاته شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري هغه ما په فکر د افغانستان دولت پوری کامل نړل لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه د قراره ولای شي. افغانستان دولت خپل وشلتوي د خبرو یو وای شو لکم بل وای نیکو یو طالبان ته ورور وای او بل طالبان ته دشمن وای داغه په وړاندې جنگ ما بیره دا چې دا نه یی چې طالبان آماده سي خبرو ته او طالبان هم دغه بیرم ده چې طالبان وای موږ به سوري تراسو او موږ وړاندې باندې موږ به یو 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 خپل ارتبا مو یو څه به مو کمزور شوی لا هم یو مګر دولت به موږ سره سره نه کوي او هغه موږ ډیر لسکاله خواري او څوار لسکاله خواري به ټول عباس لاړ شي او موږ به بیا بنجان شو بدبختی به هغه د 2001 کې چې کله دی په کور کې نه ستل هغه به بیا ور باندې راشي دی به بی ځای بنجان کیږي کورونه به سوځل کیږي او شل بدبختی سره مخېږي څوک به په کیسه کې نه وي. نو دلته یو اول یو یو بلډینګ او اعتماد سازی ته ډېر اشد ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وسي او راځو دومره خبرې ته که چیرې سوله ناکامه شي چې شي زما په فکر اول خو باید سوله تر هغه سرحده ورسېږي چې ممکن نه وي. هغه کسان چې راځي راځي سي چې نه راځي هغه به پاتې او د افغانستان دولت دوهم موقف په دا وي چې تر څو هغه وغوښتنې چې رئیس جمهور غنی په خپل خط کې پاکستان ته لیږلي وه بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي. په هغه کې د طالبانو پر وړاندې په پاکستان په خاوره کې او د دوی هغه لارې چې په کوم لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي او نور کیسې دي چې په هغه نکات کې مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي. او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دلته ډېر مهم دی او افغانستان دولت د هغه څخه ډېره استفاده کولی شي. چین ته زما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. په خو به د طالبان سره خپل راکړې ورکړې او پټ سماسونه ساتل، مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبان دوی تور کول دی ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ذخایر د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان دولت پر ځای د پاکستان طالبان سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې فشار راولي، په سعودي عربستان باندې فشار راولي، تر څو پاکستان دې ته دغه کې اړ کې چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما وویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت تر مابین، هغوی ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې پوهېږي، افغان دولت هم په دې پوهېږي. نو هغه باید اولویت وي، بیا به سوله کېږي. زما په فکر دا تر یو شپږ میاشت تر یو کال وخت حتمن نیسي.
بله، ډېره زیاته مننه سیدي صاحب. زموږ یو اورېدونکي غلام سرور صافي لیکلي دي، وایي یوه پیړۍ پخوا انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیر ایستل. د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړې ته پاڅول، لیکن دا د اوس دومره وخت تیر شوی دی، بیا هم افغانان همغه راس تیروزی یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه تاسو تبصره وایئ څه ده؟
اول خو به باور مې هیڅ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارن که به خاطر خونبه های
سیدی صاحب ده مشان و مسئله به کرش هم ده سیوی ده دوی شهر. البته فکر کنم چی مشان بنیوی، مشان با پدی پیجه، لیکن عام خلق، اگه خلق چی پا جبهه که جنگیگی اوگوی خو فکر که چی جهاد که اوگوی خدا فکر که چی دین لپار جنگ کوی.
متاسفانه مردمی عوام در طول تاریخ هیزومی سوخت بودن. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردمای برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. او رو بس شما میدونید که جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است. حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. من چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدین که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبان اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستن راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره. همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمد منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف میکنم امروز عبدالحکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعی داشت. برادر تو خانواده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلاری را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد، دیگه به اینا نتنه بلاز خدا، همین را به تقویه قوتهای مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولتی مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دستی توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاستهای ما کجروانه هست و سیاستهای طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوردون کو لنډی خبرتیا وروسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0992235440 هم 0923255 ټلیفون راوکی او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا رادیو نه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره تلفنی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم سلام و سروان سیلتا تا و برانو ملمانو تا سلام و احترامات بندی کن.
سلامت تو سیمی ربانی کنی
دکتر نمیدارم سی ملا احترامات منصور حمز به نزدی نفیز زنما او دا کسانه سی دا وز دا دیتو مخالفت کی دیدنا رو پیتر باندی دیخو پزون باندی دی ملا سیب معوین مقرر شو و بایدی اغلط من در خیر طویلی وی چې دا د معاونیت لیاقت نه لري یا بل څوک دا غره نیسي هغه او دغه نو زه همدا د دوی مخالفت اوس دا معنا ورکوي لکه د ملا صاحب په ژوند کښې چې دوی بغاوت کړی وي زما په فکر باندې او پوښتنه مې دوی نه دا ده چې انشاءالله دا به په طالبانو څومره خلک چې دي په هغو باندې به هېڅ تاثیر ونه کړي ما په فکر باندې.
بله، تاسې خپل ځان معرفي کوي؟
زه نعدالله عرفان لرې کوم د پکتیا ولایت.
صحیح، مننه چې تلیفون مو کو. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
بله
مهرباني
اوریا.
بله صاحب،
ما نظر خدا ده اوس که د سولې په باره کې زما د مېلمنو څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه اوس سوله وکړي، مشران به سوله سره وکړي، دغه په وطن کښې چې دغه جنګ یا دغه جګړې ته واڅول طالبان او وایه ورسره دغه د پاکستان د استخباراتو لمنې ته ور واچوله، خو دغه حکومت خلک به دغو نه پرېښول پر کور ناست طالبان یې پسې واخېست ولاړه پاکستان ته درېیمه ورځ د سلا سره راله.
صحیح، دا خو دې پخوا خبرې وې، دا خو دې پخوا خبرې وې، دې اوس خبرې وکړي.
اوس خبرې پېسپینې خو زه ته نه ویلې چې ودي سي په دې دا خو یو بې اتفاقي اچي یم یې پاکستان د طالبانو په مابین کښې اچي یم یې امریکایان هم یې حکومت ور اچي هغه د دوی جوړه ده. خو بیا هم که بې اتفاقه شي دا به د افغانستان د خبرو د سولې لپاره یو بدبختي.
صحیح، تشکر، نظرتان را شنیدیم. دیگر شنوندهی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
وعلیکم السلام. مسیحمالیم داول نمیتبخش
بله مهربانی کوی صاحب
تاسو درنه مېلمنو ته سلامونه ولې کښې هیله وړاندې کوم. پس له سلامه زه یوه پوښتنه چې له درنه مېلمنو سره کوم هغه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارت یا د پاکستان استخباراتي ادارې یا بهرنیو چارو وزارت د ملا عمر د ملا محمود عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ؟ یو بل دا چې د هغې پر پرله پسې د موري حقاني لپاره اعلان هم وشو په دې کښې لفظ شوی و، او بل دا چې د افغانستان سره سوله زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبانو اسلامي امارت به یوه ماتې وي، هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپله افغانستان کښې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري. نو کله چې په یوه هېواد کښې خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري نو د خپل مخالفې ډلې ته به څنګه سوله وکړي؟
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس به بیا خپلو مېلمنو ته نوبت ورکړو. یوسفزی صاحب، مخکې یوه اوریدونکی ټلیفون کړی و ویلې چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمېر کسان هڅه کوي چې روغه راولي دي د دوو مخالفو ډلو ترمنځ. آیا تاسې هم په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوي؟ مخکې زموږ نورو مېلمنو لکه ښاغلي اعظمي وویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي، ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي. تاسې څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمېر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغه راولي نو بریالي به شي؟
اوس خو په موجوده حالاتو کښې خو نه برېښي، ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او په ملا منصور اخوند باندې یې ډېر جدي انتقادات او الزامات لګولي دي. خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کښې دننه ځینې جهادي شخصیات شته، ځینې مذهبي شخصیات شته، ځینې مدرسو خلک شته دي چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوي دي. ممکن هغوی یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي او منصور هم
تروسپری یوسف زای صاحب ولی پاکستانی دینی عالمان او خصوصا چې تاسو ول چې استادان هم دی همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړې ده همیشه له دوی سره مشورې کړې دي دوی ته توصیه کړې دي لیکن دا ځل تروسپری څنګه دی ویل شوی چې فکر کوي چې ولی وګړي غلي دي فکر کوي چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که بل اعلان کړي شي
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړی پاکستانی مقامات سره نږدې اړیکې لري او عجیب خبره ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کې دا فکر کېدل چې دوی ډیر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره لکه جماعت العلماء اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچی مدرسو یا د غوی مفتیانو غوی حتی د محمد عمر اخوان د غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه او چا چې وکړه هغه لشکری طیبه او لشکری طیبه په اړه ویل کیږي چې غوی اهل حدیث دي او طالبانو سره په خپل دور وخت کې هیڅ تعلقات نه لرلو صرف په دیوبندی چې کوم پاکستانی خلک غوی سره ډیر تعلق وو نو زما په خیال غوی ارڅ چې وی غوی خپل پالیسی لري او د مذهبي کړی په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته پروټیکشن ورکړی دی او دوی ساتلی دي خو پاک طالبانو دننه هم ځینې کسان شته دي چې هغوی ممکن یو کردار ترسره کړي او د طالبانو خپل هم مفتیان شته دي خو چونکې اوس ډېر وختي دي دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کړي او د مشر د اعلانې دونه وروسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک د سره دي او ما خیال دا غوی کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انټرنیټ ډول خپل ټلیفون کړی دي چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو نو غوی به دا کوشش کوي لومړی به هغه کسان چې د دې قابلیت دي چې وسره رسول وشي غوی راوغواړي او نور ناراضي به غوی خپل منځي ننواتي یا جرګي وسره وکړي او دغه نورسته ممکن دغه خلاف یا اقدامات وکړي خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلې دي په افغانستان کې د نن دا وخت یو غوي په جبهاتو کې موقف ډېر کمزور دی اشخاص نه لري خپل دوی مشهور اشخاص دي خو د نن دومره واک وخت نه لري خو هر حال ته ټول مهمه دا ده چې اوس قتل به کار دي چې پاکستان پالیسی څه ده د افغان حکومت نوې پالیسی څه ده او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامسته شوی دا په اوس وخت کې داسې بریکي چې غوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات غو ته حمایت حاصل ده او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به موږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې سره وکړو اوس دوی هر چا ته ټلیفون نه کوي دا خبرو کول غواړي نو دا سکر چې یو ناڅاپه طالبانو باندې نور دا شروع شوی ده او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي او که هغوی افغان حکومت راځي اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره دي چې زه پخپله دا فکر کوم او کومو طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی وایي چې افغان حکومت پخپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کیږي نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لرې خبره ده خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي پدې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې ووسیږي دا به یو سمیک پاته وي د افغان حکومت دپاره چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناسته که ځینې طالبان هلته راځي او کابل کې په ځای کېږي او صرف جهازات ورکول کېږي نو دا به د افغان حکومت دپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم دی غوی به ډېر عزت نه وي موږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بېتنایي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې په کابل ته راغلو د کلونو دپاره هغوی په کورونو کې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو خو نور یې ورته د فعالیت موقع ورنه کړله هغوی ته فعالیت موقع ورکړل شوی وایي دا به یو ښه خبره وای چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کې وای خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري همدا ډول د حکمتیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي نو افغان حکومت هم په کار ده کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته راورسوي او کوم چې باندې پاتې کیږي هغو نه وروسته بیا د هغوی سره معامله کوي یا په زور زتي هغوی سره بیا مخکې ولاړ شي
تشکر جناب سعیدی صاحب از شما میخوایم بپرسم از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر شما میدانید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود از اونجا خلاص شد وقت که آمد به ایسی معاون ملا عمر تعیین شد، بعدن مدت آیسایی را تحت نظارت گرفت. گفته شد البته افاد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده. ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره. البته ما اون چی که معلومات دارم برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که هم نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن، یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزی صاحب یک بار دیگر اظهار کنم، باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان، کسانی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن. می توقع رو نه از طالبا دارم و از دولت افغانستان، یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن. اما برمیگردیم، شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت، عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند. گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده ولی هیچ امضای درک نداشت. امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم، دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودند، تنها اینا به فشاری آیسای آمده بودن. و چیزی را که بیشتر یکی از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود، نه، کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است، نه ملا حسن آخوند.
بله سب، دیر زیاد مننه. خبرونی تا دیر کم وقت هم لرو. عظمی سای به یه مسئله دی ملا برادر پرتی باده چه زین و آوریدون که اشاره کرده و ویلی دی چه مثلا لحلمان دی و آوریدون که چونو منه دی لکله لکره دی چه وی ملا عمر پخپل شوان که ملا برادر خپل زایناسته تین کرده و حمیدالله وطنوال لورزگان هم ور تا خبره کرده. ملا برادر فعلا بندی دی او دستی ویل کیشه چه یو شمیر طالبانو حقیقت هم مراجعه کرده دی مشری لپاره. څومره ممکنه ده چې پاکستان هغه خوشی کړي او هغه د طالبانو مشر شي؟
اساسي خبره دا ده چې یو خو هغه د پاکستان تر بند او نظارت لاندې وو، د هغه پاکستان سره به یو خو قدر لري او زه فکر نه کوم چې هغه د ثانیت بېرته راولي. دوم دا دی چې هغه ډېر مریض دی، صحیح لحاظ دی نشي کولای چې دی دا درون بار د دې په اصطلاح باندې پر مخ یوسي. نو زما په فکر باندې دا ډېر ستونزمنه ده چې هغه راستي او دا بار دې په اوږو واخلي.
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانهای دیگه ما، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودن. متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه، وعده کرده بودن اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم. همچنان آقای سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن، از شما هم تشکر که در این برنامه سهم گرفتین. از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود. چشم برایتان می باشیم برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج.
قندهاری و مزاری بخون بیراد، قدم قندهاری و مزاری بخون بیراد، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیراد. قدم قندهاری، قدم مزاری، قدم قندهاری، قدم مزاری، لوز قلم نه صوت قناری، لوز قلم نه صوتی قناری. حرف بزن که دنبوره ها بلکن بیرار، دالی بزن که دنبوره ها بلکن بیرار، مردم هوای مندنی که بلکن بیرار، مردم هوای مندنی که بلکن بیرار. بغل واسکت بغل کت یک دگی قلو غزل کت یک دیگه خود شما پشت و پناهی باغ کشته سلام علیکم علیکم نویشته شما پشت و پناهی باغ کشته سلام علیکم علیکم نویشته تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو تو هم سفر شنی آسوده در شنو هم سفر هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای من دنی قبول کنه بیرار مردم هوای من دنی قبول کنه بیرار ساز و پور با روشنه باز سرک هارای دل دار روشنه باز لبای حرف چیره گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری لبای حرف چیره گل بکاری سبد ها پر کنی دوبری بیاری کرتون میهان شمه دل مهربان شمه شاو شمه سفید و بختا جوان شمه شو شن سفید و بختا جوان شن بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای من دنی قبول کنه بیرار مردم هوای من دنی قبول کنه بیرار حتم قندهاری حتم مزاری حتم قندهاری حتم مزاری لوز قلم نه سعودی صوتی قناری لوز قلم نه سعودی صوتی قناری قدم قندهاری قدم مداری لوز قلم نه سعودی صوتی قناری